د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې کوربه موزه احمد شي بریم او د تخنیک چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د انټرنیټ له لارې د نړۍ په هر ځای کې چې یاست اورېدلی شي. په دې خپرونه کې مو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د ترکانو د یوې هلیکوپټر د غورځېدو د پیښې له جزئیاتو خبرو، د افغانستان او امریکا پر اړیکو یو تحلیلي مطلب لرو، د ګوړیا چارونیز تفریحي پروګرام خپرو. خو مخکې تر دې چې د دې خپرونې ټول مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام وړاندې کوم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ترکیه پوځ اعلان کړی چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د دوی د پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 ترکی پوځیان وژل شوي دي. په جرمني کې له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم اکثره جرمنان له افغانستانه د جرمني ځواکونو د ژر وتلو غوښتونکي دي. او د خلیج د همکارۍ شورا وایي د دې ټولنې شپږ وړو غړو پریکړه کړې چې په سوریه کې خپلې سفارتخانې بندې کړي. بشپړ خبرونه. د ترکیه پوځ اعلان کړی چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د دوی د پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 ترکی پوځیان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په حسین خیلو کلي کې پر یوه کور د دې ترکۍ هلیکوپټرې د نسکورېدو پر مهال دوه ماشومان نجونې چې پر ځمکه وي هم وژل شوي. د عیني شاهدانو په وینا هلیکوپټرې له نسکورېدو سره سم لومړی یو کور او بیا بل لاندې کړل. د ترکیه پوځ ویلي چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو علت به د دوی له تحقیقاتو وروسته روښانه شي، خو د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو خبر ورکړی چې د پیښې په شیبه کې وسلوالو په سیمه کې فعالیت نه درلود. ترکیه د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې نږدې 1300 سرتیري لري چې اکثرا د کابل په شاوخوا سیمو کې دیره دي. په جرمنی کې له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم اکثره جرمنان له افغانستانه د جرمني ځواکونو د ژر وتلو غوښتونکي دي. د نظر پوښتنې نتیجه ښیي چې په سلو کې څه باندې 50 جرمنان په افغانستان کې تر ټاکلي وخت یو کال دمخه د خپلو پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. یوازې څه کم په سلو کې 30 کسانو ویلي چې باید د دې هیواد پوځیان تر ټاکلې نیټې پورې په افغانستان کې پاتې شي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نیپال ته 158 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لخوا کریم صادق او محمد شهزاد تر 500 ډیر رنزونه وکړل. د شل اوورونو د نړیوال جام د غوراوي په دې لوبو کې پرون افغانستان ډنمارک ته ماتې ورکړه، او تر هغه مخکې هالند او پاپونیګینی ته ماتې ورکړې وه. افغانستان او نیپال په الف ګروپ کې دي او تر اوسه د افغانستان پوینټونه تر نیپال زیات دي. لازادی رادیو څخه د خبرونو دوام واوري. د خلیج د همکارۍ شورا وایي د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا پر اپوزیسیون د خونړیو بریدونو په ځواب کې د دې ټولنې شپږ وړو غړو پریکړه کړې ده چې په دمشق کې خپل سفارتخانې بندې کړي. د خلیج د همکارۍ د شورا رئیس عبداللطیف الزیانی وویل د دوی د سفارتخانو د بندولو هدف د سوریه د خلکو د پرله پسې وژنو او د دې هیواد کړکیچ ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد د ټولو نوښتونو د رد په خاطر د سوریه د رژیم غندل دي. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، بحرین، عمان، قطر، کویت او متحده عرب امارات غړیتوب لري. په پام کې ده نن ناوخته د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازی کوفی انان په دمشق کې د خپلو خبرو اترو او په سوریه کې د وینو بهولو د بندولو لپاره د خپلې طرحې په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. متحدو ایالاتو د سویفت په نوم د پیسو د انتقال د شبکې د دې پریکړې هرکلی کړی چې پر ایران د بندیزونو د عملي کولو لپاره غواړي سر له سبا ایرانی بانکونه له خپل سیستم څخه وباسي. د دې اقدام هدف له اقتصادي پلوه د ایران منځوي کول او په دې ډول بده وبخي د دې اقدام هدف له اقتصادي پلوه د ایران منځوي کول دي، او په دې ډول به دا تقریبا ناممکن شي چې د هیواد ته د رسمي بانکي چینلونو له لارې پیسې واستول شي یا وایستل شي. د تروریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د متحدو ایالاتو د خزانه وزارت مرستیال ډیوید اس کوهن پرون وویل چې دا پریکړه د ایران په برخه کې د نړیوال ګډ دریځ څرګندونه کوي، او په نتیجه کې هغه لازم فشار زیاتیږي چې تهران ته قناعت ورکړي څو د خپل اټومي پروګرام په اړه اندېښنو ته د حل لاره ومومي. جنوبي کوریا، جاپان او متحدو ایالاتو د شمالي کوریا هغه پلان غندلای چې غواړي په راتلونکي میاشت کې د سټلایټ لیږدونکي اوږد واټن ویشتونکي راکټ فضا ته وتوغوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې راکټ توغول به یوه لویه پارونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک سرغړونه وي چې د شمالي کوریا د بالستیک راکټ د ټکنالوژۍ له کارولو منع کوي. د جاپان د کابینې منشي اوسامو فوی مورا وویل توکیو به له شمالي کوریا غوښتنه وکړي چې خپل دا پلان کنسل کړي او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا دا پلان پرونکی وباله. او ویل چې دا د پیونګیانګ له هغې وروستۍ ژمنې سره په تضاد کې ده چې د اوږده واټن ویشتونکو راکټونو له توغولو څخه به لاس اخلي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې د هر راز راکټ توغول چې د بالستیک توغندیو ټکنالوژي پکې کارول شوی وي ممنوع اقدام دی. نو ځکه موږ دا وضعیت له نږدې څارو او په کلکه له شمالي کوریا غواړو چې له دې کاره لاس واخلي. شمالي کوریا تیره میاشت موافقه وکړه چې د یورانیمو د غني کولو د اټومي وسلې او اوږده واټن ویشتونکو راکټونو پروګرام به ځنډوي او په بدل کې به یې خواړه او مرستې ترلاسه کوي. او رسای خبر په بلجیم کې نن د یو بس د ټکر د پیښې د قربانیانو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. د سه شنبې په ماښام یو بس چې د ښوونځي ماشومان پکې سپاره وو په سویس کې د یو تونل له دیوال سره ټکر وکړ چې په نتیجه کې د 22 ماشومانو په ګډون 28 کسان ووژل شول، خو 24 نور مسافر چې اکثریت یې سخت ټپیان دي ژوندې پاتې شول. دا او تر دې دمه خبرونه. د نورو خبرونو لپاره د ازادي راډیو انټرنټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنټ پاڼې پته ده.
ازادي راډیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې مو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د ترکانو د الوتکې د سقوط د پیښې له جزئیاتو خبرو. کوم
تر کوم سره نشینان دي وو هغه هم په شهادت رسیدلې دي.
د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ درنه جګړه شوې. د کابل د پولي چرخي زندانیانو احتساب کړی.
په پولي چرخي کې په بلاکشاش کې بندي یم، موږ په سلګونو د سیاسي بندیان چې 1900 نفر کېږي د دوه ورځو کې د نه خوړو احتساب کړی دی.
په بدخشان کې د واورو د شوې دوه تازه پیښې د سر او مال زیان اړولې.
د ګوجلو سره چې فل حال په بدخشان کې دی یا په هر ولایت کې دی، قندوز کې په هیڅ ځای کې په مرسته د دولت لخوا نه ده شوې.
د واورو د شوې دوه عمله ګجرو ته د سر او مال زیان اوښته. او د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د ساتنې او پراخونې لپاره د کرهنې د مسؤلانو په وینا نوې هڅې پیل شوې.
د دغه طبیعي منابع درست تنظیم لپاره موږ ملي برنامه لرو.
د غوړې اچارونی سفري پروګرام هم خبرو. په خبرونو کې مو مخکې واوریدل چې په بګرامي ولسوالۍ کې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د ترکیې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په نتیجه کې یو شمېر بهرنیان وژل شوي دي. رپورټونه څرګندوي چې یو شمېر افغانان هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. خبري اژانسونه د پیښې د تلفاتو په اړه مختلف ارقام ښيي. د پیښې له تازه جزئیاتو مو عصمت څاروان خبروي.
د کابل ولایت په بګرامۍ ولسوالۍ کې د ترکیې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه ضد و نقیص راپورونه ورکول کیږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن وویل چې دا هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان بیا وویل چې په هلیکوپټر کې 12 تنه ترک پوځیان سپاره ول. د ده په وینا له دغو 12 ستنو ترک اتباو سره 15 تنه افغان ملکیان هم وژل شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې ویل شوي چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي دي. د اژانس وایي 12 ترکان او 2 افغانان د دې پیښه قرباني شوي دي. خو د ریوټرز خبري اژانس په راپور کې بیا ویل شوي چې 14 تنه وژل شوي دي. د اژانس د ترک پوځي چارواکو او افغان مقاماتو په قول وایي چې 12 ترکان او 4 افغانان وژل شوي. تر دې مخکې د افغان پولیسو یو چارواکي ریوټرز خبري اژانس ته ویلي وو هلیکوپتره د تخنیکی ستونزې په وجه د بګرامۍ په یوه کور کې لوېدلې او له هغه ځایه د اتو تنو ترک عسکرو چې په الوتکې کې سپاره ول او دغه راز په کور کې د څلورو افغان ملکیانو چې دوه ښځې او دوه ماشومان دي مړي له نړېدلي کور څخه ایستلي دي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پی وی چې په دې پیښه کې دولس تنه وژل شوي. د دې اژانس په وینا لس تنه په هلیکوپټره کې وژل شوي او دوه تنه نور په کور کې افغان ملکیان دي. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت ستانکزی وویل هغه کور چې د الوتکه پرې لوېدلې یو مخ نړېدلی دی. ترکیه په افغانستان کې اتلس سوه پوځیان لري چې اکثره د کابل په شاوخوا کې دي، خو ترک پوځیان د افغانستان په پوځي عملیاتو کې ګډون نه کوي. د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د دې هلیکوپټرې د ویشتلو ادعا نه ده کړې. طالبان عموما د ناټو ځواکونو د هلیکوپټرو د ویشتلو ادعاوې کوي، خو ناټو له یو نیم مورد پرته د طالبانو ادعاوې ردوي.
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې مو د ترکیه هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د لویدیځو اژانسونو په استناد د تلفاتو په اړه رپورټ له عصمت سروان اورېده. همدا مسله په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف د کابل د امنیه قمندانۍ له مرستیال جنرال داود امین سره شریکه کړې. دا مرکه سره اور
د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال داوود امین، تاسو که د نننۍ پیښې په هکله وروستي معلومات راکړي چې وروستي معلومات څه دي؟
ډېره دردونکی واقع په اساس چې په بګرامې د حسینخېل په کلي کې وشوه، د یو کور باندې د ترکانو د یو هلیکوپټر د لوېدلو په ارتباط چې هلته غورځېدلې وه د یو کور په یو کندې باندې، چې په کور کې هم د کور دوه نجونې چې یو اتلس کلن نولس کلنه وه، دوه خویندې وې، هغه په شهادت رسېدلې وې، یو ماشوم زخمي شوی و چې هغه حالت د قناعت وړ ده. او په تعصب سره باید ووایو چې په دې هلیکوپټر سرنشینان چې په داخل کې وو تقریبا دولس ته ورسېده، هغه هم په شهادت رسېدلې وو. او دغه د دوی د وینا مطابق د ترکانو د وینا مطابق چې هلته دوی سره موجود وو د تخنیکي عوارضو په ارتباط ده البته سقوط کړی وو.
بله جنرال صاحب، داود دی څونه کورونه پکې وران شوي دي؟
فقط همدغه یو کور بل کور چې په څنګ کې وو هغه د ترمیم لاندې کور وو چې لویه جوړې دي، زیان نه ورکړی. دغه خپله کور ده، دغه هم فقط دغه یو څنډه سوځېدلې وه چې د امنیتي اوربلو د اطفایې، البته د محل پولیس چې اول ډېر په اجل د محل پولیس رسېدلي وو، د اطفایا بالاخره قوتي پولیس هلته په ساحه کې ورکړل، ساحه سبب شوې وه. او ډېر په وخت زمان سره اطفایا هم د خپل وضعیت انجام کړي وو چې په دې اساس فقط د کور یوه څنډه چې دغه یو اتاق چې د خپل انجن د تحریک کې پروت وو په دغه ریخ شوی وو، او نور دغه یوه څنډه یې ریخ شوی وه، نور کور بد شوی ده.
یعنی تاسو اوس ورسره دې خلکو سره څونه مرستې مو کړي دي؟
فقط موږ دغه شهیدان شهید خویندې چې د عامو انتقال کړي شفاخانې ته، مو د محل د پولیس ته وظیفه ورکړې ده چې دوی فراهانه وه همکاري او هغه ولري. دوی هم ورته منتظر وو، فقط د دوی ورور هلته وو، ماما وو، چې هغوی سره مو خپله وغږېدلو. فعلا مو دوی انتقال کړي شفاخانې ته، نو د دوی د تدفین په ارتباط البته مو دوی سره همکاري وو، موجود وو سره، محل پولیس هم موجود دي، نو انشاءالله مو هر رقم همکاري وو سره ورغې.
د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال داود امین.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is surging up for
some support.
And we are not
the only ones. The
role
of
the ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په برګ مټال ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په جګړه کې یو شمېر پولیس وژل شوي او یو شمېر ورک دي، خو طالبانو ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. له سیمې د دواړو لوریو د طالبانو او حکومتي امنیتي مسؤلانو څرګندونې د روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان امنیه قمندان غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې په شپه د برګ مټال په ولسوالۍ کې پرتو سیمه ییزو سرحدي ملي او د چټک برګون پولیسو د دغه ولسوالۍ په بدنشا کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات پیل کړي وو، چې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او هغوی اوس مهال د خپلو مړو او ټپیانو د انتقال په خاطر له سیمې وتلي دي، او په جګړه کې د دولت طرفدارو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د امنی قمندان وای په برګمټال کې پولیسو او ولسی خلکو همیشه ل خپل خاورې څخه دفاع کړي او تلې دغه ډول قرباني ورکړي دي. ل برګمټال څخه یو تن محمد علي پر سټلایټ ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې هلته د ملي اردو او پولیسو ترمنځ همغږي نشته او د عملیاتو پر مهال ملي اردو پولیسو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. په برګمټال کې د ملي اردو یو ټوله ځای پر ځای دی، خو بدبختانه چې هغوی هلته په کلي کې پراته دي او کلی ساتي او په جنگ کې برخه نه ده اخیستي. پولیس تر اوله ګوله پورې د جنگ لپاره تلي او ملي اردو قراري ناسته ده. حال دا چې ملي اردو له ټولو قوي وسلې لري او پولیسو سره د هنګري سخت او بیکاره وسلې دي. تر اوسه د ملي اردو چارواکو د دغه خبرې په اړه څه نه دي ویلي. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته دا وکړي چې په برګمټال کې اتو پولیسو ته مرګ ژوبلاړه ولي او شپږ تنه ژوندي نیولې دي او طالبانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د برګمټال ولسوالي د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرته ولسوالي ده. د پاکستان چترال ولسوالي سره اوږده او غرنۍ پوله لري او دغه ولسوالي په تیرو دریو کالو کې درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې د یو بل لاسته پرېوتي، خو اوس د دولت په لاس کې ده.
د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ جګړه شوې او دواړه لوري د زد او نقیص تلفاتو ادعا کوي. د افغانستان په شمال کې بیا د ایصف عمومي قمندان وایي چې امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوې ده. د ایصف عمومي قمندان پرون په هغو مراسمو کې خبري وکړې چې د کندوز په ښار کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم د نوي مشر د ټاکلو لپاره جوړ شوی و. له کندوز د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په خپل رپورټ کې د جنرال ایر ایچ پینر څرګندونه راخیستې.
Ich bin mit der Entwicklung der Sicherheitslage insgesamt zufrieden. Ich sehe insgesamt
زفیلان په شمال کې امنیتي وضعیت نه راضی یم. یو دلیل هم دا دی چې افغاني امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ د بریالیتوب پرخوا درومي. د په داسې حال کې چې په باګرام کې قرآن شریف ته سپکاوی وغنده او د مظاهراتو په کرارولو کې د افغان ځواکونو له رول نه هم رضایت څرګند کړ، په کندهار کې یې د یو امریکایي عسکر په وسیله د عامو خلکو قتل یو غموونکې حادثه وبلله. داسې وویل دغه مسله نه یوازې زما بلکې په شمال کې د ایصاف ځواکونو لپاره هم یوه غموونکې حادثه وه، او له همدې امله زه د وژل شویو کورنیو ته خپل د خواشینی مراتب وړاندې کوم. د افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو پروسه هم یوه اوږده پروسه وبلله، او ډاډ یې څرګند کړ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به افغان ځواکونه دې ته چمتو شي چې خپل امنیت په خپله وساتي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کابل کې د عامه محافظت پولیسو د دوو بهرنیو امنیتي کمپنیو مسؤلیتونه چې د ترخیلو په سیمه کې د برېښنا د یو جکشن لپاره امنیتي خدمات برابرول په خپله غاړه واخیستل. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې ټولې 55 امنیتي کمپنۍ لغوه شوې دي، چې پکې شپږ داسې کمپنۍ هم شاملې وي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو مربوط وي. له خصوصي امنیتي کمپنیو نه د مسؤلیتونو د انتقال په اړه نور تفصیل له کابله د حمید محمد پر رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي اونۍ کې د قندهار او هلمند په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو چارې د محافظت عامه پولیسو ته وسپاري. د دغه بهیر لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پلی شو چې پکې د ځینو نورو ترڅنګ د دوو بهرنیو امنیتي کمپنیو چارې د محافظت عامه پولیسو ته وسپارل شول. د محافظت عامه په چارو کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال جمال عبدالناصر صدیقی په دې اړه په خپلو خبرو کې د مشتریانو په باور ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي د امنیت په برخه کې ښه خدمات برابر کړي.
خوب میدانم که مشتریان ما به خدمات امنیتی قابل
دی وای خپو هیګم چې زمون مشتریان د باور وړ امنیتی خدماتو ته اړتیا لري. سود افغانستان د پرختیا لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. کچېره زمون مشتریان پر موږ زیات باور وکړي نو موږ به باور په عمل کې پلي کړو. دا هم په هیګم چې د دې انتقال په برخه کې موږ د پام وړ پرمختګونه لرو خو بیا هم زیات کار ته اړتیا ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بهر د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې پلي کېږي چې پکې د ټولو خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو سپارښتنه شوې. د ولسمشر کرزي لخوا دا فرمان چې د 28 فرمان په نامه مشهور دی د 2010 میلادي کال په اگست میاشت کې خپور شوې. خو د ولسمشر کرزي په فرمان کې هغه امنیتي کمپنۍ له دغه بهیره مستثنا بلل شوې چې بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو ته امنیتي خدمات برابروي. کابل کې د دغه بهیر په پیل کې د لویس برجر او بلیک اینڈ ویچ په نامه د خصوصي امنیتي کمپنیو چارې د محافظت عامه ځواک ته وسپارل شوې. د دې کمپنیو مسؤلینو وویل چې دوی د ولسمشر کرزي له فرمان وروسته ځانونه د روزې ته تیار کړي وو. د دې کمپنیو ګډ رئیس بل هټ هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا بهیر دومره ساده هم نه دی او ممکن ځینې ستونزې او خنډونه پکې رامخته شي. دی وایي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د چارو محافظت عامه پولیسو ته سپارل به اسانه نه وي. ممکن موږ په داسې حال کې چې د دغه بهیر د پلي کولو هڅه کوو له ځینو وړو خنډونو سره مخامخ شو. زه باور یم چې زه د یو شمېر زیاتو خصوصي کمپنیو په استازیتوب چې دلته د بیا رغونې په چارو کې فعاله برخه اخیستې خبرې کوم. په افغانستان کې موجود خصوصي امنیتي کمپنۍ په څو بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي چې پکې د عامه تاسیساتو، اکمالاتي کاروانونو او د بیا رغونې د پروژو ترڅنګ ډیپلوماټیکو ادارو ته د امنیتي خدماتو برابرول هم شامل دي. که څه هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د دغو کمپنیو د فعالیتونو په اړه پراخ شکایتونه موجود وو، خو دوی توانېدلی وو چې په خپلو امنیتي خدماتو سره د بهرنیو موسسو او مرسته کوي کو هیوادونو باور خپل کړي. دا چې د محافظت عامه ځواک به تر کومه حد دا باور ترلاسه کړی شي وسه اټکل ګران دی.
په کندهار کې د یو امریکایي پوځي له لوري تیر ریاکشن به د 14 ملکانو وژنې په افغانستان کې د امریکا لپاره ستونزې زیاتې کړې دي. د جرمني ډی پی ای او اسوسییټیډ پریس خبري اژانسونه وایي چې دا اونۍ د امریکا لپاره لدې قبل هم ستونزمنه وه چې طالبانو په غوسه اعلان وکړ چې نور له امریکایانو سره د سولې خبرو ته دوام نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا پر متحدو ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ له دوه خواوو فشار راغی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ترې وغوښتل چې خپل پوځیان د افغانستان له کلیو وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیتونه تر ټاکلي وخت یو کال دمخه افغانانو ته وسپاري. له بلې خوا طالبانو وویل چې په قطر کې له امریکایي استازو سره د سولې خبرې ځنډوي. دا دواړه انکشافونه چې په کابل کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د کتنې په ورځ وشول د امریکا لپاره لوی ګزارونه ول. نه یوازې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې کړې، بلکې هغه ستونزې ته یې هم پام واړاوه چې د روانې اونۍ په پیل کې د کندهار په پنجوایي کې د یوه امریکایي پوځي له لورې د 14 ملکي افغانانو د وژلو له کبله په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته پیښ شوی و. کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د کندهار د پیښې په خاطر له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان له ټولو کلیو ووزي او نور د پوځي عملیاتو لپاره د افغانانو کورونو ته نه ننوزي. د افغانستان ولسمشر له ډیر وخته له ناټو غوښتنه کوي چې د شپې په مخ عملیات ودروي. دوی له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره په دوو شرطونو کې یو شرط د شپې د عملیاتو بندیدل شي دي. خو ناټو تل ویلي چې د شپې عملیات ډیر موثر دي او عموما بې له دې چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو ټک هم وشي د طالبانو مهم قمندانان د دوی لاسته ورغلي دي. د جرمني خبري اژانس د یو جکپوري لویدیز پوځي چارواکي له قوله ویلي چې د شپې له عملیاتو پرته دوی نشي کولی چې په عملیاتو کې ښه نتیجه ولرلی شي. د اژانس د یو افغان مقام له قوله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې دا د کرزي سهوه ده چې د شپې د عملیاتو پر بندولو تاکید کوي. د ویلي چې ممکن کرزی د دې عملیاتو د بندیدو په وجه د ولسی ملاتړ د خپلولو په برخه کې یو څه ګټه وکړي، خو دا کار له لویدیز سره د اړیکو د خرابېدو ترڅنګ د جنگ په جبهه کې تاوان پېښولی شي. د همداراز وویل که لویدیز وال ځواکونه له کلیو ووبزي ځای به طالبان ونیسي. خو داسې ښکاري چې د امریکایي پوځي له لورې د 14 افغان کلیوالو وژنې د ولسمشر کرزي او ګڼو نورو افغانانو د صبر کاسه نسکوره کړې. د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو د دوشنبه په ورځ د امریکایي پوځي د علني محاکمې غوښتنه وکړه او ویل چې د ملکیانو د وژنو په خاطر صبر په تمامي دود دی.
د دګوري اچار د ازادۍ رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
د بدخشان د کشمول وسوالۍ په رژیم غرنۍ سیمه کې د واورو د شوېدو له امله ګجرو ته ځان یو مالی زیان اوښتی دی. په شمال ختیځ کې د ازادۍ رادیو له خبریال نور محمد سهیم څخه په دې اړه رپورټ لرو.
د ګجرو د سرتاسری شورا سرپرست مشر قیوم زاده د ګجرو په استازیتوب ازادۍ رادیو ته د تلیفون په کرخه کې وویل چې په دغه پیښه کې چې پرانا ورځ رامنځته شوې ده د ملا زلمي د کور دوه کسه ټپیان او د میګو او غویانو په ګډون نوي څاروي له منځه تللي دي. ښاغلی قیوم زاده زیاته کړه چې دغه راز د یادې ولسوالۍ په نرم دره کې د زیاتو واورو د اورېدو له امله لارې او ګودرونه بند شوي او دا امکانات یې له منځه وړي دي چې څوک دې له دغې سیمې څخه د ځینو اړتیاو د پوره کولو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او له همدې امله د سیمې خلک له سختو تکالیفو سره لاس او ګریوان دي او حتی خپل ناروغان روغتونونو ته نشي انتقالولی. د یادونې وړ ده چې دا په دغه غرنۍ سیمه کې څویم ځل دی چې د واورو غرونه راښویږي او سیمې ته مالي او ځاني تاوان اړوي، خو داسې برېښي چې تر اوسه پورې تاواني شوې سیمو ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلي. په دې اړه یو ځل بیا ښاغلی قیوم زاده:
د ګجرو سره چې فل حال په بدخشان کې دي یا په هر ولایتو کې دي، کندوز کې دي، په هېڅ ځای کې د خلکو ورسره کوم مرسته د دولت لخوا نه ده شوې.
د سیمې خلک هیله لري چې د ژوند په دغسې سختو شیبو کې مرسته ورسره وشي او د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لږ تر لږه سیمې ته ورغلې لارې او ګودرونه یې د دې جوګه شي چې خلک پرې تګ راتګ وکړای شي.
مخکې تر دې چې بل رپورټ راواخلو، د کرکټ لوبو ته به ورشو. دغه اوس په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او نیپال د کرکټ د ملي ټیمو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شلو ورونو کې 155 منډې کړې دي او 158 منډې هدف نیپال ته ټاکلی دی. نیپالي لوبغاړو تر اوسه پورې 14 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او 5 اوور روان دی. د ننګرهار ته کرنې ادارې د ځنګلونو د غوڅونې د مخنیوي لپاره سیمه ییزو مشرانو ته عامه پوهاوی ورکوي څو د ځنګلونو د وهنې مخه ونیول شي. د کرنې اداره دا مني چې اوس هم په دغه ولایت کې ځنګلونه غیر قانوني وهل کیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د کرنې رئیس انجینیر محمد حسین صاپی په یوه مرکه کې پوښتلې چې هڅې به څومره اغېز وکړي. د داود وفا دا مرکه سره اورو.
د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر محمد حسین صاپی: تاسې سیمه ییز مشران را بللي او د ځنګلونو د وهنې د مخنیوي په کار کې مرسته ته غواړئ، که واس چې په دې کار کې د ولسي خلکو مرسته څومره ممکنه ده؟
تاسې به تر معلومه ده چې د کرنې او لګولو مالداري وزارت د ځنګلونو د ساتنې حفاظت او دغه طبي منابع درست تنظیم لپاره موږ ملي برنامه لرو چې هغه جمله نه هم د ځنګلونو حفاظت او تنظیم نشي. په دې مخه موږ په تیر کلونو کې په ختیځ زون کې تقریبا په حدود 200 هکتار ځمکه کې موږ د ځنګلونو په لغمان او کنړ او ننګرهار کې راغولې دي، چې خوشبختانه اوس د عامه آگاهی پروګرامونه په دې درو ولایتونو کې روان دي او زمونږ نن درېمه ورځ د ورکشاپو چې دلته موږ یو تعداد قومي مشران او هغه کسان چې په هغه ساده ځنګلونو دي غوښتیم دي ترڅو دوی نظریات موږ واخلو او د دوی د نظریات پر وړاندې کې بیا موږ خپل ملي برنامه جوړ کړو ترڅو موږ خپل خلک او ولسونه د پروګرام کې داخله کړو ترڅو خپل ملي شتمنونه دوی ساتنه وکړي.
په ننګرهار کې اوس څومره ځنګلونه روغ پاتې دي او څومره لمنځه تللي دي؟ تاسو په نظر دا به معقوله نه چې په لومړي ګام کې د ځنګلونو د اوسنۍ وهنې د مخنیوي لپاره پلان طرحه شي؟
کوم ارقام چې موږ د ادارې سره موجود دي، په حدود 1,30,000 هکتاره ځنګل موجود و چې دا په څه مقدار قطع شوی دي تاسفانه دقیق ارقام اسایل ما سره موجود نه ده.
د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د ځنګلونو وهنه اوس هم دوام لري، تاسو تاییدوئ؟
په هغه شدت چې پخوانه و په حساب اوس خلک عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت تاثیرات درلودي، خلک هم دغه ملي شتمنۍ په احمد باندې په دلی دین د کا پاس کمنه کې زمنګ عملان ولسلمو سره همکار ده. د رینور کې په چیرو اغام کې په حسارا کې اکثره ته ولسواله کې غرهار کې خلک په دې پروسه کې زمنګ سره همکار دي او په کومه پیمانه هم د قطر اول موږ ان شاء الله په دې باندې مقام دی ول سره یو ځای کار کوو.
په کوم ځایونو کې ځنګلونه قطع شوی دا غو د بیا رغونې لپاره پاینده کې کوم پلان شته؟
موږ تیر کال موږ غواړو چې د ساحاتو کې اول د خلکو نظریات ورو بیا ورسته موږ په حساب قوري هغه ساحه کې جوړو، مثلا د جلغوزیو یا قوریه جوړو بیا د طریقه تراسونه منګه کیندو او په دې تراسونه کې ان شاء الله منګه د بیاری باندې باسه هم اول کال لپاره منګه په نظر کې نیولای دا نغواړو چې دوباره دا زنګلو د په هغه سمه ساعت کو دوباره منګه ورغو د تراسونه جوړ کو چکډمونه جوړ کو هم چرن قوریه جوړ کو له دې طریقه
د ننګرهار د کرهن رئیس انجینر محمد حسین رسیدلو سمیسونو کې چراغه له جلال آباد ته لیکي اوړی را روان دی او د برښنا وزارت لا هم د ننګرهار د برښنا غم نه دی خوړلی څلور بجې او دیرش دقیقې دی د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی له احمد تکلی اورو
چارواکی وایي د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د یو ترکی پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې دولس ترکی پوځیان او د سیمې اوسیدونکي دوه افغان ماشومان وژل شوي دي په جرمني کې له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم اکثریت جرمنان له افغانستانه د جرمني ځواکونو د ژر وتلو غوښتونکي دي د افغانستان ټیم په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ د شل اووریز نړیوالو سیالیو د غوراوی په لوبو کې د شپږو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې نیپال ته 158 منډې هدف وټاکه نیپال اوس لوبه کوي امریکا د سویفت په نوم د پیسو د انتقال د شبکې د دې پریکړې هرکلی کړی چې پر ایران د بندیزونو د عملي کولو په مقصد غواړي ایرانی بانکونه سر له سبا له خپل سیستم څخه وباسي د خلیج د همکارۍ شورا وایي د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا پر اپوزیسیون د خونړیو حملو په ځواب کې د دې ټولنې شپږ واړو غړو پریکړه کړې چې په دمشق کې خپل سفارتخانه بندې کړي جنوبی کوریا جاپان او متحده ایالاتو د شمالي کوریا هغه پلان غندلای چې غواړي پر اتلونکو میاشت کې د سټلایټ لیږدونکو د اوږد واټن وشتونکو راکټ فضا ته وتوغوي او په بلجیم کې نن د یو بس د ټکر د پیښې په خاطر چې په نتیجه کې د 22 ماشومانو په ګډون 28 کسان ووژل شول ملي ماتم اعلان شوی
د کرکټ تازه خبر دا چې نیپال تر اوسه پورې 29 منډې کړې دي یو لوبغاړی سوځېدلی دی او شپږورونه بشپړ شوی دي د افغانستان د بالرانو په ډله کې زمیر خان ډیر ښه اوور وکړ د په یو اوور کې یوازې یو منډه ورکړه په پولیس چرخی زندان کې کشمیر بندیان وایي چې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي او له همدې امله د دې زندان په شپږم بلاک کې بندیانو احتساب کړی دی خو د پولیس چرخی د زندان مسؤلان دا خبره نه مني او وایي چې بندیان ناسمې غوښتنې لري په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق رپورت
اکثره بندیانو چې د سرخیپ له زندان څخه له ازادي رادیو سره تماس نیولای وایي چې د ژوند شرایط ډیر خراب دي او حتی د مطالعې لپاره دینی کتابونو او قران کریم ته هم لاسرسي نه لري دوی چې په پر له پسې ډول یې ازادي رادیو ته ټلیفونونه کول پر ملي شورا د سرسلی پر نړیوالې کمیټه او د بشر د حقوقو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د دوی ستونزې دې هواري کړي د سرخی پله د زندان له شپږم بلاک څخه یو شمیر بندیانو چې ځانونه یې سیاسي بندیان معرفي کول ازادي رادیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې سلګونو بندیانو په دې زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی او لسګونو یې خپلې شونډې هم ګنډلې دي
زه عبدالله نومیږم په بلچرخی کې په بلاک شش کې بندي یم موږ په سلګونو دا سیاسي بندیان چې اته نه سوه نفره کېږي د دوو ورځو کېږي دغه نه خوړو احتساب مو کړی دی زما نوم نکیبالله دی او بلچرخی بلاک شش څخه خبره رسوم موږ بندیان یې په ټول احتساب کړی نیو کس تقریبا خوښه ګنډلې دي نه اتاوی ورکوي کوټه کوټه ته ټول ته موږ کتاب ورزینه تعلیم راځه ټول کوټه کوټه دې زما نوم احسان الله د بلچرخی د مابس څخه خبره سره کنه بلاک شش چې دا دغه تاسو وکړو احتساب کړی دی او کوټه کوټه دې قران کریم نور پیر دی او کالی نور پیر دی پر دا حساب کړی دی او دا د اتاوی نور پیر دی چې نابونه بننه په تاکو کې په کوټه کوټه کې ورسره دی شل شل کاسه تخته کړی دی په تاکو کې
د سرخی پله په زندان کې بندیان په داسې حال کې د بیلابیل ستونزو له عمله د جوړینه خړلو له احتساب څخه خبرې کوي چې لزګونه بندیان د بګرام له زندان څخه هم چې د پروان د زندان په نوم نومول شوی د دې زندان شپږم بلاک ته لیکدول شوی او ټاکل شوی چې سلګونه نور بندیان هم په نګدې راتلونکي کې د زندان ته انتقال شي مونږ ډیر کوښښ وکړ چې د دې بندیانو له غوښتنو سره سم د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون سره هم د دوی ستونزې شریکې کړو خو ونه توانیدو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مسولینو هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه یوازې دومره یې وویل چې په دې اړه یې سیړنې پیل کړې دي د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي چې د سرخی پله د زندان په شپږم بلاک کې د بندیانو د ستونزو او د ډوډۍ نه خوړلو له اعتصاب څخه خبر ورسېدلی. د دې جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې یو پلاوی به ډېر ژر د سرخی پله زندان ته ولاړ شي او له بندیانو سره به د هغوی د ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي.
ما دا تصمیم نیولی چې مربوطه کمیشن ته ووایم چې هر څومره عاجل چې دوی کولای شي ولاړ دې شي او د صحنې څخه دې د نږدې لیدنه وکړي او په خپله د محبوسینو سره دوی وویني، نه دا چې یوازې د محبس د مسؤلینو سره دوی وویني او بېرته راشي او ګزارش مشتره وړي. هر څه چې زموږ د دولت په امکاناتو کې او قانونا جواز ولري و محبوسینو ته، هغه باید زموږ محبوسینو ته ورکړي.
سارا لدی چې د سرخی پله د زندان په شپږم بلاک کې بندي کسان ځانونه سیاسي بندیان بولی او وایي چې له پروان زندان څخه لزګونه لیکدول شوي بندیان هم سیاسي بندیان دي، خو د سرخی پله د زندان مسؤلان وایي چې په دې زندان او د افغانستان په ټولو زندانونو کې سیاسي بندیان نشته. د سرخی پله د زندان قومندان جنرال خان محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې زندان کې بندیانو اعتصاب نه دی کړی او نه هم ستونزې لري. د دې په خبره یو شمیر بندیان د قانون په خلاف ځینې ناسمې غوښتنې لري او هڅه کوي چې په ناحق شور او زوږ جوړ کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
دا نه منم کوم د خپل کلمه نه کېږي چې د دې وخت کې تاسو پیښی کې چې هغه ناوړه غوښتنه لري، دا خو پلمې دي. هغوی جوړ کړي افتاوی منظم جریان لري، قرآن د دې اختیار کې تا چاهي نماز هم ورکړی تا احادیث کتابونه دي د تفاسیر دي ټولو بلاکونه د سوادي فرص مثبت کړی چې روان تا ان نامشو دوی غوښتنه لري.
دا لومړی ځل نه دی چې په سرخی پله زندان کې بندیان له بیلابیلو ستونزو څخه شکایت کوي او وایي چې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی، بلکې په تیرو کلونو کې هم په دې زندان کې ورته ستونزې پیدا شوي. حتی د بندیانو او د زندان د ساتونکو ترمنځ اخوډب کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوي. په کابل کې د سرخی پله له زندان سربیره د افغانستان په ځینو نورو زندانونو کې هم کله ناکله دا ډول ستونزې پیدا او پیښې شوي. حتی د کندهار د سرپوزی له زندان څخه تیر کال سلګونه تنه بندیان په تیښته بریالي شول، خو دا چې د سرخی پله د زندان په شپږم بلاک کې په رښتیا سره بندیان دا ځل څومره ستونزې لري او د هغوی د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب څنګه دی، دا به د زندان ته د ولسی جرګې د حقیقت موندونکي پلاوي له ورتګ څخه وروسته معلومه شي.
په راپورټ کې مو د بندیانو په وینا واورېدل چې د پل چرخی په شپږم بلاک کې اعتصاب کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له دې خبرې دوی خبر شوي او ژر په دغه زندان ته یو هیئت واستوي. بلورته د افغانستان د عدلی وزارت چارواکي وای چې دوی روان مریض کال په ولایتونو کې زندانونه جوړ کړي. د عدلی وزارت مسؤلان وای چې په روان 1990 مریض کال کې څه باندې 6 میلیونه امریکایي ډالر پراختیایي بودیجه درلوده چې تر اوسه 6.5% لګولې ده، خو یو شمېر کارپوهان وای چې د عدلی وزارت مصرف شوی بودیجه کوم ځای نه دی نیولی او دغه وزارت فعالیتونه ګټور نه دي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د عدلی وزارت وای په ولایتونو کې زندانونو ته د ودانیو جوړول، د عدلی او قضایي چارو ملي پروګرام او په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي پروګرام په 1990 کال کې له مهمو پروژو څخه وو. د عدلی وزارت مالی رئیس عبدالولید کریمزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې او ځینو نورو پروژو د پلي کېدو لپاره یې په 1990 کال کې څه باندې 6 میلیونه امریکایي ډالر پراختیايي بودیجه درلوده.
ډالر پراختیایي بودیجه تقریبا من خو شپږ اویا فیصده بودیجه انکشافي بودیجه مصرف کړی ده. پروژې مثال د اعمار د زندانونو و، برنامه ملي عدلي قضایي و، پروژه سازي د مراکز د اصلاح و، خریداري وسایط تجهیزات و محبسو لپاره.
که څه هم په ولایتونو کې زندانونو ته د ودانیو جوړول د عدلي وزارت له سګنیو پروژو څخه دي، خو د روان کال په ترڅ کې د زندانونو د کنټرول او جوړونې چارې کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوې. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې عدلي وزارت په خپل وخت کې زندانونو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې او په دې برخه کې کافي بودیجه هم نه ده لګولې. د حقوقي چارو کتونکي اجمل هډمن ازاد ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې زندانونه ځانګړې او معیاري ودانۍ نه لري او د زندان چاپیریال هم خراب وي.
د محابسو ریاست ګوره د دوی په اداره کې په ټول افغانستان کې یعنې په استثنا د غلبوري ولایتونو نه چې دغه څو نوي ولایتونه دي هلته محبسونه پخواني ودانۍ لري. موږ په هېڅ ولایت کې محبس نشته. په هر ولایت کې ستاسو وخت یو شخصي کور دی په دغه حالت کې هلته محبس دی. زه په دې فکر باندې یم دوی دغه خپله بودیجه انکشافي په ځای لګولې وه. زه فکر کوم دغه ستونزې باید حل وي. اما دا ستونزې عملا حل نه دي. موږ یې وینو تجربه باندې.
خو د عدلیې وزارت مسؤولین وایي مخکې له دې چې زندانونه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي دوی ورته لازمه پاملرنه کوله. د عدلیې وزارت مالی رئیس عبدالولید کریمزی وایي دوی په روان کال کې شپږو زندانونو ته معیاري ودانۍ جوړې کړي.
مار د شپږو زندانونو په شپږو ولایتونو کې وو چې ولایتونه بامیان و غور و بدخشان دایکندي و سمنګان. تر هغه چې وزارت عدلیې پورې اړه درلوده وزارت عدلیې عادل لنکان توجه کړی زندانو په حساب کې اوس د وزارت امور داخله پورې اړه لري.
د عدلي او قضایي چارو ملي پروګرام د عدلیې وزارت بله پروژه ده چې له مخې یې په هیواد کې د عدلیې وزارت کارکوونکو ته مسلکي روزنه ورکول کیږي. خو کارپوهان د عدلیې وزارت په دغې پروژې هم انتقاد کوي. اجمل هوډمن هم ورته نظر لري او وایي چې په ولایتونو کې اوس هم د عدلیې وزارت د کارکوونکو وړتیاوې ټیټې دي.
مونږ ته د کار نتیجه مهمه ده. تر اوسه هم په عدلیې وزارت کې وړتیاوې نه دي لوړې شوې. عدلیې وزارت پورې اړوند په ولایتونو کې چې څوک د حقوقو په ریاست کې کار کوي هغوی پوره کدرونه نه لري. وړتیاوې یې هم ټیټې دي ان په دې اندازه چې نشي کولای د افغانستان له قانون څخه رښتینی درک ولري.
سره له دې چې عدلیې وزارت وایي د خپل مسؤلیت په وخت کې زندانونو ته زیاته پاملرنه کوله، خو په روان کال کې د سرخی پلی یو شمېر زندانیانو ازادي راډیو ته د کافي ځای او تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کاوه. د تخار زندانیانو بیا د ژمي په لومړیو کې شکایت درلود چې دوی په زندان کې بخاري او کمپلې نه لري او له همدې عمله یې د څو ورځو لپاره خپلې شونډې ګنډلې وې. خو عدلیې وزارت وایي تر هغو چې د زندانونو کنټرول د دوی په غاړه وو دوی ورته لازمه پاملرنه کوله. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما.
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلاج ما تا دور هم تا فکر اکید چیزه در بیاوزانه و رو کارنه بکنم.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
په اماراتو کې د افغانستان او نیپال د کرکټ لوبه روانه ده. نیپال 24 رنزه کړی دی، یو لوبغاړی اوټ شوی دی او افغانستان 155 منډې دغه هیواد ته هدف ټاکلی دی. دغه اوس چې څرنګه لوبې ته ګورو، د افغانستان بالران ښه لوبه کوي. سره له دې چې د مخالف ټیم وکټ نه دی اخیستی، خو په نو ورونو کې نیپال 24 منډې کړي دي او نیپال تر 300 رنزونو په یوه اوور کې ډیرو منډو ته اړتیا لري څو خپل هدف ته ځان ورسوي. په خلیج کې عربي هیوادونو په سوریه کې د خپلو سفارتونو د بندولو پریکړه کړې ده. د دې کار هدف دا دی چې د سوریې حکومت ته وښيي چې دغه هیوادونه په سوریه کې د حکومت لخوا د مخالفانو د ځپلو مخالف دي. په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد لپاره هیواد اورو.
د فارس د خلیج د همکاریو د شورا نورو څلور غړي هیوادونو پریکړه وکړه چې په سوریه کې خپل سفارتونه بند کړي. څو وښيي چې په دغه هیواد کې د حکومت لخوا د بشار الاسد پر خلاف د مظاهره کوونکو د ځپلو او د تاوتریخوالي سره مخالف دي. دغه راپور د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان خبري اژانس خپور کړی دی. متحده عرب اماراتو، عمان، کویت او د قطر هیوادونه د سعودي عربستان او بحرین پر لار رهي سول او په سوریه کې د خپل سفارتونو د بندېدو اعلان وکړل. د فارس خلیج د همکاروي د شورا د شپږو غړو هیوادونو څخه دوه هیوادونه وویل چې د روانې اونۍ په پیل کې به په سوریه کې خپل سفارتونه بند کړي. په دې اړه د فارس د خلیج د همکاریو د شورا عمومي رئیس عبداللطیف الزاینی په یوه اعلامیه کې ویلي دي، له دې اقدام څخه څرګندیږي چې د عرب خلیج هیوادونه په سوریه کې د حکومت لخوا د ملکي خلکو د وژل کېدو او ځورولو له دوام سره مخالف دي. هغه وویل چې د سوریې حکومت په دې هیواد کې د روانې تراژدۍ د مخنیوي لپاره نورې ټولې هلې ځلې له پامه غورځولې دي او یوازې پر نظامی عملیاتو ټینګار کوي. شاغلی الزاینی لنریوال ټولنی و غشتل چې په سوریه کې د حکومت لخوا د خلکو د وجل کېدو شکنجو د مخنیوي او د سوریه د خلکو د وقار لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي او په دې برخه کې د خپل قانوني صلاحیتونو څخه کار واخلي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غراوی په لوبو کې افغانستان دغه اوس له نیپال سره په متحده عربي اماراتو کې لوبې ته دوام ورکوي. افغان لوبغاړو 1.5 منډې نیپال ته هدف ټاکلی دی. د نیپال دغه اوس یو لوبغاړی اوټ شو، خو له دې اوټېدو وروسته شپږ منډې هم وکړې. دغه لوبغاړی کریم صادق اوټ کړ او نیپال ته اوس تر لسو اوورونو په یوه اوور کې ډېرې منډې په کار دي څو خپل هدف ته ځان ورسوي. نو اوسني حالت ته چې څوک ګوري، د افغانستان بالران ډېره ښه لوبه کوي او ممکن دا لوبه افغانستان وګټي. خو په راتلونکو خپرونو کې به مو د دې لوبې له جریانه بیا هم خبر کړو. خو اوس به اونیس پروګرام ته مخه کړو. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خپرېدو ته تیار دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. پوهیږئ چې 5 میلیارد ډالر څومره کیږي؟ 5 میلیارد ډالر 5000 میلیونه ډالر کیږي، او که افغانۍ کړئ نو 250000 میلیونه افغانۍ کیږي، او که همدغه 250000 میلیونه افغانۍ لزګون لوټونه کړئ نو 25000 میلیونه لزګون لوټونه کیږي، او که بندل کړئ نو 250000 میلیونه بندل کیږي. اوس دغه 250000 میلیونه بندل افغانۍ سره کوټه کړئ چې څومره کیږي. دا ټول د نر زامونو پرانا ورځ په بایکونه کې له هیواده په دا یو کال کې ستلې دي. اوس خپرونه هم په همدې خبر پیلو.
په خبرونو کې غاټ غاټ خبرونه دغه دي. افغانستان ته چې بهرنیانو کوم 15 میلیارد ډالر د دروازې لارې راوړي وو، داخلیانو د دریڅې لارې بارته وېست. د تیر کال نیوی قرشوی سړکونه لدایه و ژمی هم ونه وتل. د معارف 2 میلیونه نیوی چاپ شوی درسی کتابونه د خپل اوږده سفر په لړ کې گاونډي واتره ورسېدل. د خبرونو خېټي. افغانستان ته چې بهرنیانو کوم 15 میلیارد ډالر د دروازې لاري راوړي وو، داخلیانو د دریڅې لاري بارته وېستل. زبون مفلس خبریال خبر را کوي چې لیواده د دومره ډیرو ډالرو ایستل یوازې د تیر کال خبره ده، او دا چې نور کله څومره ایستل شوي دي غلو ته معلومه ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله ډالر ایستونکي غواړي افغانستان په یو ګډوډ حالت کې پرېښودل شي چې بیا څوک د دغو وړیو ډالرو حساب ورسره ونه کړي. د ډالرو ایستلو د چارو ماهرین باور لري چې د افغانستان رسمي غله دومره ماهر دي چې په میلیونونو ډالر پرانا ورځ له هیواد بهر ته وړي، او چرت هم نه وي، نه یې څوک نیولی شي او نه هم څوک پوښتنه ترې کولی شي. د تیر کال نوي قیر شوي سړکونه له دا یوه ژمی هم ونه وتل. در پدر آژانس خبر را کوي چې د واورو له ویلېدو سره د تیر کال قیر شوي سړکونو قیر هم ویل شو، او خاورې شګې آخوا دېخوا خورې ورې پرتې دي، او موټرونه د تیرېدو پر وخت زګیروي پکې کوي. خبر زیاتوي چې حکومت بخای جوړ کړي د همدا یوه ژمي لپاره وو، او مونږ به نه وو خبر کنه چې خاوري هم خې تخته کړي دوه ژمی دوام کوي. خو له بلې خوا د سړکونو جوړولو مسؤلین او ټیکهداران اعتراض کوي چې سږ کال ډېر سخت ژمی و، او د دوی د یوه کال خواري یې په اوبو یووړه. نو لدی عمل نموری له حکومت د خپل حیثیت د اعاده غوښتن کښول چې ویل کیږي یوی حکومتي منبع نوموړو ته د مرستې ورکولو ډاډ ورکړی او ویلی دی چې د اعاده حیثیت لپاره د حکومت له 0000 25 نلس حسابه به مرسته ورسره وشي. د معارف 2 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه د خپل اوږده سفر په لړ کې ګاونډي هېواد ته راورسېدل. زموږ مسافر خبریال خبر راکوي چې نوموړي درسي کتابونه خواران له څو وچو او څو سمندرونو تېرېدو وروسته ایله اوس ګاونډي هېواد ته راورسېدل او ګاونډي هېواد هم کېنولي دي چې دمه یې جوړه شي. خبر زیاتوي چې دغه سفر وهلي او ستړي کتابونه ښایي ایله 2 میاشتې وروسته د ښوونځیو پر تاویلخانو ورننوځي او هغه به داسې وخت وي چې تعلیمي کال به پای ته رسېدلی وي. د کاغذونو د چارو ماهرین وایي چې معارف وزارت ځکه دومره لیري کتابونه چاپوي چې په خلکو یې قدر زیات شي، خو د چارو صاحب نظران بیا وایي چې کتابونه څومره لیري چاپ شي همدومره ګټه ډېره وي. خو صاحب نظرانو روښانه نه کړه چې ګټه په کې د چا ده. د خبرونو بی
خلک په هر شي کې خپل ګټه سنجوي. د ګټې یوه کیسه دا راوړو.
کور کې مو خیرت دی؟
او شکر دی، د تاسو تال دی.
مونږ هم ښه یو.
مو خدای وی خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره؟ پوه نه شوم.
د خیخې او دوستۍ لپاره. مدیر صاحب غواړي چې زوی په غلامۍ ومنئ.
رښتیا وایي.
کومه لور مې غواړي؟
مدیر صاحب کومه لور ده؟
هغه مشره لور ده.
مشره؟
هو.
زه خو مشره لور نه ورکوم، له هغې نه کشری ورکوم.
ولې کشری؟
دا ځکه چې مشره لور مې ډېره ښایسته نه ده او نه غواړم چې بیا د خسر په کور کې یو ډول او بل ډول خبرې ورته وشي. له هغې نه کشرې درې واړه مې هم ښایسته دي او هم کاریګرې. اره یوه چې غواړئ درکوم، ځکه مدیر صاحب هم پېژنم او زوی هم پېژنم، کبر نه پرې کوم.
کور دې ودان، خو ګوره داسې ده، خلک لومړی مشره ودی بیا کشرانې. تا دا کار دا سرچپه گوندی ده.
اوه زر اختیام سرچپه کار کو.
گوره رازه دا سرچپه کار ما کوا. او هم دا مشر لور دی.
مدیر صاحب خفه کیگه با نه، مشر نو داوم او که واده هم کرم نو دیر شرطون و شرایط لری.
چه شرایط لری؟
شرطون دیر زیاد دی. اگه دی لکشرانو سخمی و خواخه کری پراتا لکوم شرط در کومه تر مشر خایستام دی.
ده مشر دی چه شرطونه دی؟
تا تزی ویل سی لمره شرطی داده چه لس لک افغانی با ولول را کوی. دوام شرطی داده چه ورجی غوری غوخه جامی تلا خلطی او نور شیانم دیر زیاد غارمه. دریم شرط یې دا دی چې له کوژدې وروسته تر 2-3 کلونو پورې واده نه درکوم. او څلورم شرط یې دا دی چې واده یې همدلته په خپل کور کې کوم او اوسیږي به هم همدلته. یعنې له واده وروسته به زوم همدلته د ما کره ژوند کوي. غوږونه دې خلاص شول که نه؟
سم خلاص.
دا خو ډیر سخت شرایط دی. دا ولې دومره سخت شرایط مو پریښې دي؟
چې دا شرایط سخت دي کشوی مې وکړی هیڅ شرط هم نه لري. له کوژدې نه یوه اونۍ وروسته یې واده کړی، ولور یې هم یو لک افغانۍ راکړي، نور خرڅ هم دومره راکړي چې د واده کار پرې وشي بس خلاص.
اوس موږ په دې پوه نه سو چې د دې مشرې لپاره دې ولې دومره شرایط ډېر کړي.
رښتیا درته ووایم که دروغ؟
نه نو په دا سپینه ږیره به دروغ ولې وایې؟
چې رښتیا درته ووایم نو مشره لور مې په موسسه کې کار کوي، موسسه کې، او د میاشتې 1.5 زل ډالره تنخواه یې ده. او تاسو ته خو معلومه ده چې موږ د همدې له تنخواه پرته بل هیڅ ګټه نه لرو.
اوس ته ووایه چې ته ولې همدې مشرې ته ټینګ یې چې وایه دا راواده کړه.
نو زم رښتیا خبره درته وکړم.
نو ته به ولې په دې سپینه ږیره دروغ وایې؟ ووایه.
نو چې رښتیا درته ووایم، زه یم له دې یو نیم زر ډالره تنخوا خبر سوی یم. ما ویل ځکه مې زوی او ما کارم نه درلود، بېغمه به پراته یو، دا به یې راوړي، موږ به یې څټو.
اوس دا شیرم واوری.
اتو تنو تا جوړ دی خو څوار لس پکې ځایېږي، تو نسته روانېږي، سپور شوی بلانه یې کرایه یې غوښتل کېږي او تو نسته روانېږي. د وو غوندې روان دی، سړک کنډو کپر دی، خفه یې ډریور دی، شیشې یې ټولې بندې دي، نفس پکې تنګېږي، تو نسته روانېږي. اتو تنو تا جوړ دی خو څوار لس پکې بارېږي او تو نسته روانېږي. جیڑی تا زار و مرگ ده خو قلنجو تا دوا ده هم دی خار تا پیدا ده. جیڑی تا زار و مرگ ده خو قلنجو تا دوا ده هم دی خار تا پیدا ده. نوزه کسر چن و قلنجان پا کس باریگی، تو نست ده روانیگی. اتو تنو تا جور ده خو چوار لس پا که باریگی، تو نست ده روانیگی. یو تن یه دیریور هم کلینر هم نگران ده، جوڑ کرده ده جاپان ده. یو تنی ډریور هم کلینر هم نیګران دی، جوړ کړی دی جاپان دی. نو ځکه زموږ خار کې تر هر یو ډیر دی چلیږي، تو نس دی روانېږي. اتو تنو ته جوړ دی خو څوار لس پکې ځایېږي او تو نس دی روانېږي، تو نس دی روانېږي.
پروانه ننګر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، مسکا ستانکزی او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1/4.
چزت سر پخلایو خوژے خوژے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو پژے پژے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو. لما صفه کتابه پکی واڑا غزلن ولما صفه کتابه پکی واڑا غزلن لتا سر میناوی دگل پار و تماشایو لتا سر میناوی دگل پار و تماشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو. موتری برات لورایا پتارونو لیندی کشیو موتری برات لورایا پتارونو لیندی کشیو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوایو فزے فزے خبرے نظر حال یو بل وایو ما خپل تپختاګو تکل واڑ خو پیل رے سواڑ کامرانی تکل واڑ خو پیل رے سواڑ کامرانی شادی تم خامخیو امندو تشا پشایو شادی تم خامخیو امندو تشا پشایو پڑے پڑے خبرے نظر حالیو بلو آیو ما خوبلی تپفتارو چیزت سر پکلایو پڑے پڑے خبرے نظر حالیو بلو آیو ما خوبلی تپفتارو ناگاہ ندے خوبر دسا